ازادي راديو د ډيجيټل پانو سارونکو سلامونه. زه سيد شنواره مو په ومه ورځ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. له ټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونې او خبرداری هم اوري چې پاکستاني ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکي پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس ښار ته د نریندرا مودي د برخکته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسی نیوکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکي. د دوحې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ولس سوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوحې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلی. طالبانو ویلي دا خبرې مه کوئ چې اړیکې مو خرابولی شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوحې هوکړه څلور کاله نه شوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغې هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنۍ. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوحې له تړون نه اوولس سوه ځله سرغړونې کړي دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موضوعکونو وتلو کې تخطي وکړه په خپل وخت ونه ایستل او دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنا داسې ختم یې نه کړ تر اوسه هم باقي ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه نه تنا داسې ایست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړي تر اوسه پورې غصب کړي دي او ښه نیت هم نه ده ښودلی. په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نورو هیوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مدد رسمت پېژندلو مخه هم نیولې ده. نو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوحې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement.
فکر کوم د دوهې تړون ډېر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنونکې او ویجاړونکې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړی، له نیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو، سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څو کوڅې لرې د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوې وه چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې دمه د دوهې د هوکړې له مخې له افغانستانه د وتلو د اسنادو مخنیوی کړی او که نوموړی کانګرس ته دا اسناد ارایه نه کړي نو د قانوني نیولو امر به یې ورکړي. بلخوا د پرزیدلي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پټ بلل او ټینګار یې کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلي محب په خپله اکسپاڼه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي، ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل، خو د وخت په تېرېدو اوس د دوهې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزوي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه په قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او په اړه یې د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشي کړی د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقي عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقاني مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستاني ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوي وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د اقانیه مدرسې د مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بله هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله په دې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوره په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې 10-12 کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمدالحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونی په مسکو کې خبرلانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او ناامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او د لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډېر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړې افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولې، خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نوې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. د خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په دې حالت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو د دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تا طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په غبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هره غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو یوې غونډې ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادې خلاف عمل کوي. خو دوی به ډېر ژر افغانو ښځو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دواویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبتې اغیزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریاست کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی؟
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه له دې لارې هم د روزنیز زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان ښځو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. او ازادي راډیو بیا په دې تړاو د ښځو د حقونو د افغان فعالې ظریفه غفاري نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای یو ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه رینا میری ټانګ ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي. هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې تیره اونۍ پکې په لومړي وار د ښکلا سیالۍ وشوې، د دغه هیواد د ښکلا د ملکې په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد یې هیڅکله د دوی په څیر افراطي نظریات نه دي لرلي. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی، خو هیڅکله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسېدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوز د پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنیو ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولی و، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په 10مه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله، هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډېر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنه چې نوی موټ کالی اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنه یې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دا ښځه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا د محاکمه شي. یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته ویلي وو چې په $1 میلیارډ پرېښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځان سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې 10 کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادات ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت ناوخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. چیرونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هر کله کوم په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړې ده افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په ترسره شوې لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید پیلې د افغانستان او ایرلند له پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کوو د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نور مخکښ او په 350 منډو وسوځید دغه راز کریم جنت په 140 منډو نسوځیدلی پاتې شو په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبید په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15 کمپر او ګریګ یانګ دوه افغان لوبغاړي وسوځول میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړه سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول د دوی له لوبغاړو کم پر 79 منډې وکړې افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران دوه لوبغاړي وسوځول د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خبرو
افغانستان د ایرلند د ټیسټ یوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او شمت خپل د بیډنګ فیصله وکړل او شمت په خپلو خبرو کې ویلې چې موږ زه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو خو که چېرته په لومړي اننګز کې ساړه دسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل چې هغه لیډ خلاصول دي لیډ خپل یو پریشر دی هغه به هندل کول دي ټیم لپاره ډیر مشکل دی ما په نظر هبا وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کومه تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو هغه په شروع کې باید دینه استفاده کړي وو کوچې ته مونږه بولینګ کړو کې دي مونږ هم دغه ایرلند ډیر زر راوټ کړای وو نو سره هغه بولران ستا کب دی ټیم پاړو وایم دی ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلطان تب توجہ اسی چاہ دے افغانستان کرکٹ فیوچر دے 2015 یا 2019 کی تت استفادہ کول ایسے دتس چیمپئن شپ ٹرافی کی از کا پٹس کرکٹ کی منگلا نوی ہا غلطان چ پتا سر پ پلاننگ کی 2015 یا 2019 نہ دیا پر اتن کی دتس پلاننگ تا تنی نو غلطان دی ما پ نظر باندھی اوی چا ڈی وی او پلان نور وتا کفایت کی چ نور ینگ غلطان باندھی تے ما دوسی واغوی تے چانس برابر سی ما پ نظر باندھی پتہ وکٹ باندھی یو بل فاسٹ بولر شتنم ډیر ضرور او بولینګ باید په یو چینل کې سوای وو ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای وو ځکه مخکې نه بول ډیر تاوېده خو اوران نوید ډیر ښه بولینګ وکړ ډیر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولینګ وکړ د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ دی پس بولر په کار وو چې موږ وکولای شو چې ایرلند ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولینګ وکړ نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو د ایرلند ټیم چې اوس هم دا فصل رنځوي څلور راوډ دی سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د ایرلند یو دوه لوبغاړي آؤٹ کو نو موږ کولای شو چې ایرلند ټیم په لږ رنځونو په لږو منډو ایسار کو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي ولې که چېرته لیډ تسل یا نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات مشکل دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلته سپورټینګ یې هغه به ډېر زیاغ یو بل شی چې دما ورته پام سو ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیسټ ډی بي وکړله دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول سوی و ځکه چې ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی دی نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو ځکه دغه الکان په میډل کې هم لوبه کولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بالخصوص په دغسې وکټ باندې چې سپورټنګ وکټ یو هغه الکان چې بال درول هغه ابیلټي هم لري ګوربس کې مونږ تاسو ګور هغه اګریسیو لوبغاړی ده نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې ښه کم بیک وکړي او د افغان لوبډلې د بریا په هیله
د کرکټ څارونکو مینوالو هغې پښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ځواب ویلی چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یوه ورځ وړاندې په یو رسنیز کانفرانس کې وویل هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي. هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جی کې ګورو چې کوم الکوم جی کې ضرورت ده نو همدغه الکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته دی ټیم حصه یې چې کله دې هر الک ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ڈے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغ کی منگ تا دیر زیادت اندازہ کی گی چی کم پلیئر وس فیلن پا خفام کی دا
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره شي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. د ولیده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي. د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو. په رپورټ کې به اورئ چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي، ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي. دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالۍ ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28مه نیټه یعنې د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، نور علي زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي، بلکې کې چې چټک تو بچون کې سلیم صاحب د لاس ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی. په لومړي ځل پټس لوبه کې شامل دو په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې ډلګۍ پام ور واوړي. هغه زیاتوي
مونږ هلته پریکټس کولو، پریکټس ته تللي وو، کله سیشن خلاص شو نور علي راغلل، مونږ نو خبر چې زه سکواډ کې راتلم، خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو، کوچ او ټول نیشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم، ما ډېر ښه بالینګ وکړو. نور علي راغل چې کله سیشن خلاص شو ما ته یې وویل چې حاج دې مبارک شه. ما ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حاج مې وطن چې عمره خیا ده وایي چې حاج نه مبارک شه. خندلې نور لاړلو، نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ راسه کړو چې مبارک شه نیشنل سکواډ کې اعلان شوی. زه ډېر خوشحاله وم، تقریبا شل پنځه منټه لاره ده مونږ کوم ډل نه، زه هغې ځای نه چې راتللم خو ځان نه پوه نه شوم څنګه راورسېدلم.
د ښاغلي ګربز د غوره کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي راشد خان ویلي دي خوشحاله دی چې ورسره ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نوموړي په باور هر لوبغاړی چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خواري وکړي حتماً یې ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویلي دي
په دې هیله چې روغ جوړ یې، اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي، ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا محنت دی، خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو انشاءالله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همدغسې ښه وځلیږي، نو انشاءالله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې ما اوس دلته هم نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي.
ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوالې سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل اوریزو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 144 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوي او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې. 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیس ترسره کړې دي چې 44 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دا ولې ده چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جوروډ د سلیزې پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په جواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځېدل. د هندستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 26 نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره د رواني ټیسټ لوبلړې درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼۍ کې 90 او په دویم پاڼۍ کې 90 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچوونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 44 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکا توپ اچوونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویم پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبډلۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درېیې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 8 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچوونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي، خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شو چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. و درشکلن واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال لستر ګوخ کې روان وي ویل تیره ونی د نیوزیلند لمشر روزونکو سره ډېری خبرې وکړي خو مثبت جواب ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکو ورته ویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورځ کسي د لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړۍ کې 268 وکټې اخیستې وي. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5. نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. نیل واګنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلورو سیالیو کې تر ټولو چټک سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپونو تر راکته شوی او په 33 توپونو سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپګیزی او یو لستلوریزی وهلې. تر نو موړي وړاندې دا ویړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم وو چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سلیزه د فبروري په 28 نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د شلو منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر د لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولې رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی وو او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمی یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان، خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کوملا ویکټوریان سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیکي سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلوري هم د ام البلاد لوبډلې وګټله. د یاد لیګ د پایلو به سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس پینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولدشې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړۍ وبایللې.
دریمزي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سعید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو 500 ورځې کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړل، انګلینډ ته ماته ورکړل، همدې سریلانکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړل. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې موږ ډېر زیات د موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تمه توقع وه. ولې د آخري سیریز کې موږ د سریلانکا سره وبولو لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخ شوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به وایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ چې کوم دي، د هغوی که بولینګ وګورئ موږ بیخي ډېر ښه بولینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورئ ټول ریسپانسبلټي واخیستل. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې او دوه شل ورځې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره ای چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کوم بله حمید حسن موږ سره و، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت یې زما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلانکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلانکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نه داسې وګړو تور هم موږ نه ده کړی، یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلانکا سریلانکا چې دغه د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آب و هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلانکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شیونه شریکولی سي او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک بي، ولې د موږ بیټسمینانو هغسې استفاده ته ونه کړل سره کوم چې په کار وو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونه کړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بول او ټول یو دوه سوه رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسی برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم خوي. نو سریلانکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړی ده.
په شل ورځو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب الرحمن تشقی احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم مول آف دا بیسټ پلیئر ده په ون ڈے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ٹی ٹوینٹی کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو یو نیم کال کې د موږ شپږیزم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې، په لوبغاړي تیار نه کړې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان وي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ کور کړی د شل ورځو د کیپټنسۍ په اړه. په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کوم غوا تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکول، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لګو ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارا ان کے اپ کمنگ فیوچر سٹار کے خود راشد او مجیب جے لا ڈیر وقت ضرورت دچے دا دوڑے کور کی او راشد شتون بالخصوص پر ٹیم کے اغا 3 ان 1 دا تا فیلڈنگ کی تا بیٹنگ کی او دا تا بولنگ کوئی بخی اپشنل دا کتا سو گوری چا اغا تر کم بول کوئی ایکسیپشنل دا تر کم بولنگ کی تر کم لائن لین کی بولنگ کی کل چا اغا وکٹ اخلی نو اغا ٹول ٹیم جان تا بیک فٹ باندې بوزی دی مجیب شتون ہم دما پر نظر باندې پٹی 20 کے پو ون ڈے کے دیر زیات اغا خود دعا کو چ دوڑ تعالی روغ صحت ورکی او ٹیم دراسی. نو کیسا ہو نور احمد کی ما پا نظر لا دیر وقت تک ترسو دیا گئی دوارو آغا ریپلیسمنٹ کو سی گی.
پر ٹیسٹ اگر زنیو سیالیو کی دلوگ دل مشر شہیدی پرفارمنس ہم خلق نقدوی وائی پلوگ دل نور بوچ شوئے دے
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس روس ته لوړ کپ نه یو څه اندازه خراب سوی ده. او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګ وکړ او څه رقم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه. نو د اشپت یو شی زه وایم چې د اشپت کنسرن ما ته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده. نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا پکې یو رول ماډل غوندې اوسېږي خپل انډیویژل پرفارمنس پرفارمنس خي او د ټیم پر چلي د پرفارمنس انډیویډوال خيږي اټومېټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم خيږي نو د خپل هم جوناتن ترا چې کله ورته کې میچونه وو غټل ټول کریډټ جوناتن ترا ته ډېر خلکو په سوشل میډیا کې وسته کله چې ریزلټ خراب نو بیا هم بیا هم ذمہواری کوچ تزي کتا سو ګولې د پاکستان او د استرالیا لاس د سیریز چې کله دوی وکړه د هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وکړه هغه و منل چې هر موږ دلته خبر پرفارمنس سونه کړو چې کله لو بخه کې شو دی کریډټ اخیستلو حق لري نو همدا غسی بیا کدي ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو علتونه هم دی تورګر دی کوچ کپتان او ورسره هغه کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي
ملي لوبډلې ته د سو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوې زدران او ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دی همدا بسنه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته دی نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر دی کرکټ فیوچر سکیور کوي دا الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی به ځان سره وګرځي دوی د نشلتین کې په نو کې ورته موخه ورکي دوی دی کوشش وکي چې دوی ته لپاره دی 18 ټورونه ارنج کړي دوی کوشش کوي بوت کوشش وکي چې دوی لپاره انسیه دا سیمونګه کوي چې ته د سیمه منظم انسیه ول او هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې حکم ریکوایرمنت چې دی کرکټ دی حکم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بيخي ډیر ډیر ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه کته سو ګوري ټول دنیا لګي دا خپل نوی الکان 2020 شورت کپ لپاره وان ډی چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دی شروع کړی دا نو دما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار دی چې نوی الکان لپاره دی سر چو کې دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ کرکټ لوبغاړي دي کومنګ او تاسو بل خبره زه وکم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه دی افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ کو راتلونکي چې په 2025 کې کیږي دغه نه موږ اوس او کی خو د 2025 لپاره چې کم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډله لپاره یې ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکول شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارنج کړي نور هیوادونو سره والکانو ته چانس ورکی ترڅو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمره به د ای سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپوهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي زه زما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره به هغه ښي که هغه تا ته په ون ډے کې شل اوور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تا ته درکوي په لاس باندې چې ته به کولی شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې نو هغه کولی شي چې تا ته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو زما په نظر باندې دغه پوزیشن ښي ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي لږ په وکټ ریټ کول ورته پکار دي او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار نو بال څومره دا په میرټ سره ولوبې هغه عمر بدل ریزلټ هم خو اوسېږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې دا ډېر وخت نه موږ دغه مشکل لرو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخکې راسي دما په نظر باندې په ټی ټوینټي کې د نبی نه دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا دیم البته نیمه شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کته کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و دا هغه تا ریزلټ هم خو او د نبی دغه کېده د اخري وخت هم دغه ورلد کپ هم بیخي رانیز دی نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه وروسته دا دومره ډیر کرکټ وکړي چې ډبل ورلد کپ پورې لاړ شي نو کوم هم دغه اخري وخت کې د موږ دغه استفاده وکړو د ما په نظر بده باندې او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ون ډے کې د موږ کنسرن دا همداسې په ټیسټ کې هم کنسرن و نو دغه الکانو ته خیر لږ وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمینانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی تر څو دغه یو څه چانس ورکول سي واته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه هم د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کی داسې نه کیږي چې د وم بیټسمین ته په ون ډاون راکول دا وکړه بیا ون ډاون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسي دلته من تر راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره تیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په ډومېسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ڈاؤن پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نت کې په نوی بال باندې پریکټس وکې یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دا ستونزه به همداسې دوامداره اوسېږي بېرته هم چې ډېر بس لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې دي نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان دي موږ لوبغاړي چې کله موږ تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې دوی په هغه باندې نو دما په نظر دوی ریس ته هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دوی چې بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري نو په کار خدا د چې دوی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کې هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي انسان په دې مشین غونډې نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسېږي نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیگ پالیسی جوړه کړي هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کړي او عمره به دوی په نېشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس کوي نو په دې لچینه نه خري
سلام.